نو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي د ازادي رادیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هر کله کوم د خبرونه په خبرونو پیلو راپورونه وایي چې په بامیان کې د وسلوالو کسانو په ډزو د درو بهرنیو سیلانیانو په شمول اته تنه وشل شوې دي. په بامیان کې وی سرچینې د نوم د نشو دلو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې نن ماسیګر د بامیان په بازار کې په ډزو 15 ملکی افغانان او درې بهرنیان وشل شوې دي. د بامیان د والی ویندوی په دې اړه زموږ پوښتنې ته ځواب نه وایي. تر اوسه د وشل شویو بهرنیانو د بیلیت په اړه څه نه دی ویل شوی. د پاکستان د لوري د تورخم دروازې له بندیدو وروسته د ماشومانو، ناروغانو او ښځو په شمول سلګونه افغانان په تورخم کې بند پاتې دي. پاکستانی چارواکو راپور ورکړی چې د تورخم دروازه د پاسپورت او ویزې د چک د څانګې د انتقال له کبله تړل شوې او تمه ده چې درې ورځې نور هم تړلې پاتې شي. له تورخم څخه عیني شاهدانو ازادي رادیو ته ویلي چې دا مهال ماشومان، ښځې او ناروغان د دې دروازې په اوږدو کې په تودي هوا او سختو شرایطو کې سار دي. تورخم د افغانستان او پاکستان ترمنځ تر ټولو مصروفه لار ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ترانس افغان پروژې د سروې د پیلولو لپاره ازبکستاني انجینران افغانستان ته رسیدلي دي. د دغه وزارت پر اساس د ازبکستاني انجینرانو په پلاوي کې چې مشري یې د دغه هیواد د ترانسپورت وزیر الهام محکوموف کوي یو شمېر متخصصان شامل دي. دا ډله به د پروژې د سروې ترڅنګ د ازبکستان، افغانستان او پاکستان ریل لار عملي کار ته تیار کړي. د ازبکستان د ترانسپورت وزیر محکوموف د طالبانو له باندنوی چارو وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې ویلي چې په راتلونکو څوونیو کې به د ازبکستان یو بل پلاوی د ریل لاري د جوړولو له وسایلو سره افغانستان ته سفر وکړي. د چین او روسیې ولسمشرانو د افغانستان کړکیچ ته د سیاسي حل لاري د موندلو په خاطر د مسکو د فارمټ او نورو میکانیزمونو پر رول ټینګار وکاوه. د روسیې د تاس خبري اژانس تر راپور لمخې شي جنګ پینګ او ولادیمیر پوتین پرون په پیکینګ کې له کتنې وروسته په خپل غټه اعلامیه کې ویلي چې دواړه خواوې د افغانستان د سیاسي ستونزو د حل کولو لپاره د سیمې د فعال او رغند رول د مسکو فارمټ د افغانستان د غونډیو میکانیزمونو له روسیې، چین، ایران او پاکستان څخه د جوړ څلور اړخیزې ډلې او همدارس د شانګهای د همکاري سازمان د مشورو ملاتړ کوي. نامعلومو سخت دریزو په جنوبی وزیرستان کې د جنو یو شوانځای په بمونو والوزاوه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې پولیسو نن وویل چې دا برید تیره شپه وشو او په ترڅ کې یو تن ټپي شوی دی. د ځایي پولیسو مشر سفتر خان وویل دا په روانه اپریل میاشت کې په وزیرستان کې د جنو دوهم شوانځای دی چې برید ورباندې کیږي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت منلی نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران په انرژي د عراق د اعتقاد کمی دوله لپاره د عراق د حکومت د اقداماتو هرکلی وکاوه. دغه وزارت مرستيال ویان ویدان پاتل پرون پنځشنبه د هرکلی عراق ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سلاکار جیفری پایت د سفر په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړ. شاغلی پاتل وویل جیفری پایت د خپل سفر په لړ کې د عراق حکومت تشویق کړ چې د انرژي په برخه کې د خپل واقعي د ترلاسه کولو لپاره په خپل اصولي پروګرامونو کې د کوردستان د کورواکي سیمې له غازو کار واخلي. او د بلاروس مستبد واکمن الکساندر لوکاشینکو نن جمعه د آذربایجان نګورنو قرهباغ ته لاړ. له کله چې تیر کال آذربایجان نګورنو قرهباغ په بشپړ نیولې دی، سیمه ته دا د لوکاشینکو لوبنای سفر دی. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف د فوزولی شار په هوایي ډګر کې لوکاشینکو ته هرکلی ووایي. د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب ځواکونو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ په تازه نښتو کې بیا هم یو شمېر ولسی وګړو ته مرشوب لري اوښتي دي. د پکتیا د ډنډو پټان او ځاځي میدان د اوسیدونکو د اداو پر اساس له تېرې شپې راهیسې تر نن سهاره تاوده جګړه روانه وه چې د دوی په خبره 15 ملکیان پکې وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په رسمي ډول سیمه ایزو طالب چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د دې موضوع تفصیل د اکرام الله اکرام پر راپور کې واوري.
د پکتیا د ډنډ پټان او ځاځي میدان ولسوالۍ چې د ډیورن کرخې ته څیرمه پرتی دی، یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې دلته د تیر شپې رئیسې د طالب ځواکونو او پاکستانی پاوس ترمنځ درنه جګړه روانه وه او تر سهاره یې دوام وکړ. لږ تر لږه دوه ولسي وګړو چې نه یې غوښتل نمونه او غږونه یې په دې راپور کې خپاره شي، ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې د پاکستاني توپونو له امله په ډنډ پټان او ځاځي میدان کې د یوې ښځې په ګډون 15 ولسي وګړي وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. دغه سرچینې دا ادعا هم کوي چې پاکستاني پوځیان د خلکو په کورونو او ځنګلونو ډزې کوي او ډېری کورنۍ اړې شوي چې خپلې مېنې پرېږدي. د پکتیا د ځاځي اریوب یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې جګړه قراره شوې خو ادعا کوي چې په ټنډ پټان کې د جګړې له امله مرګ ژوبله اوښتې ده.
سار دی پاکستانی پوځیان لخوا څو ډی سي توپونه راشړل شوي وو اریوب خواته، دویم جوابیا ډی سي تو باندې جوابیا جواب ورکړی وو. نو اریوب کې تلفات نشته، ولې شپې 12 بجو خواوشا په پټان کې هلته جنگ ډېر شدید جنگ شوی وو. ویل کېږي چې درې طالبان هم چې دي خپل ژوند لاس ورکړی او ملکي تلفات هم هلته لري، خو دقیق ماته هم نه دي معلوم څو دي. ډنډ پټان کې ملکي تلفات شته، اریوب کې ملکي تلفات نشته، دمګړی جنگ ولاړ دی.
سیمه ایز وګړي دا هم وایي چې نن سهار د طالب ځواکونو یو لوی قطار ځاځي میدان ته رسیدلی او حالت ترنګلی دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ناصر بدری په نوم د عملیاتي قطعې قمندان حمید خراسانی ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې اوس وضعیت نورمال دی، خو ادعا کوي چې وړ مو تېره شپه پاکستاني پوځیانو تر ډېره ملکي کورونه، جوماتونه او روغتونونه په نښه کړي دي.
د اسلامی امارات او پاکستانی پوځیانو ترمن درنی نښتی وشوی، خو اوس وضعیت نورمال دی. پاکستانی لوري ته درنه مرګوب لا وخت ده. پاکستانی پوځیان له پاړه چنار سیمې نه په ډی سي توپونو جماعتونه، ولسی کورونه او روغتونونه په نښه کوي، خو پاکستانی لوري ته تیره او وړمه شپه درانه تلفات اوښتي دي.
د ادعا کوي چې د دوی د راپورونو پر بنسټ په تیرو دوو شپو کې تر 40 پاکستاني پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتي، خو نوموړي طالب لوري ته د اوښتي مرګ ژوبله پاړه څه ونه ویل. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د خوست د اطلاعاتو او کلتور رئیس شبیر احمد عثماني ویلي چې د دې جګړې په اړه معلومات راټولوي او وروسته به یې رسنیو سره شریک کړي. د دواړو لوریو ترمنځ د نښتې له تیرو 4 ورځو راهیسې په وقفي ډول روانې دي. تیره ورځ د پکتیا په امنیه قمندانۍ کې یوې طالب سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د وړمې شپې د جګړې له امله په ډنډ پټان کې یو طالب سرتیری وژل شوی او دغه شان و نور ټپیان شوي. دغه راز پاکستان کې سرچینو ازادي راډیو مشال څانګې خبریال طاهر خان ته تایید کړی و چې د طالبانو د توپ د یوې مرمۍ له امله یو پاکستاني پوسته په نښه شوي او یو پوځي پکې وژل شوی او 4 نور ټپیان شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت چارلز دافیر وایي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال افغان خبریالان د ځان سانسورولو، مبهم او بې برخلیک راتلونکي سره مخامخ دي او دغه شان په رسنیو کې د ښځو حضور په بېساري ډول کم شوی دی. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغان خبریالان هم وایي چې معلوماتو ته د نه لاسرسي او ګواښونو له کبله فضا ورته تنګه شوې ده. جزئیات د عبدالله سپوږمۍ په راپور کې.
افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز دافیر کرندیکر د طالبانو په واکمنۍ کې د خبریالانو او رسنیو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د کرد پنشن بې په ورځ د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مناسبت له یو شمېر خبریالانو سره په آنلاین غونډه کې وویل چې له 2021 کال مخکې د رسنیو ازادي په افغانستان کې یوه خورا مهمه مسله وه، خو اوس رسنۍ او خبریالان ګواښل کېږي، ځورول کېږي او نیول کېږي. هغې زیاته کړه له 2001 کال څخه تر 2021 کال پورې په افغانستان کې د رسنیو وده په سیمه کې یوه روښانه بېلګه وه. په دې موده کې 15 تلویزیونونه او 115 راډیوګانې فعالې وې او د ځوانانو او ښځو لپاره یې په دواړو ژبو خپرونې درلودې. نوموړي په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په ارزښت هم ټینګار وکړ او وی ویل چې اوس مهال په افغانستان کې خبریالان او رسنۍ له مبهم او نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د اغلی ډیکر په وینا د رسنیو کار تر څارنې او کنټرول لاندې دی او دغه شان معلوماتو ته لاسرسی هم محدود دی. نوموړې په افغان رسنیو کې د ښځو د حضور لږوالي ته هم اشاره وکړه او ویې ویل چې د طالبانو د فرمانونو له امله د ښځو غږ د هغوی خبرې او په رسنیو کې د هغوی ګډون محدود شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان وایي معلوماتو ته د لاسرسي نشتوالی او شته ګواښونو پر دوی کاري فضا نوره هم تنګه کړې ده. یو خبریال چې د امنیتي ستونزو له امله یې د خپل نوم له ښودلو او اصلي غږ له خپرېدلو ډډه کوله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
رسانه‌ها و خبرنگاران با یک سری از محدودیت‌ها و چالش‌های مواجه شدند که از جمله
رسانه و خبریالان له یو لړ محدودیتونو سره مخ دي. له دې ډلې د توقیف مسله ده چې په رښتینی ډول په ټول افغانستان کې پیښ شوې. په ډېرو لرو پرتو سیمو کې اطلاعاتي او رسنیزه فضا تړلې ده، خو په ښارونو کې بیا نیمه خلاصه او نیمه تړلې ده.
بر حالت‌های تهدیدی
یو بل خزینه خبریاله چې د موجود حساسیت لامل نه واړي نوم یې په راپور کې یاد شي او نوموړي هم د خپل غږ د بدلېدلو غوښتنه کوي. ازادي راډیو ته وویل چې د نورو محدودیتونو ترڅنګ خزینه خبریالانې اطلاعاتو ته بشپړ لاسرسی نه لري.
لبد مرغ اطلاعاتو ته نه لاسرسی په جمهوري نظام کې هم موجود و اوس هم شته. اطلاعاتو ته لاسرسی تروسه هم په اداراتو کې لازمی امر نه دی ګرځېدلی. ځینې ویاندویان له هم خبریالانو ته د معلوماتو له ورکولو ډډه کوي، په ځانګړې توګه ښځینه خبریالانو ته.
په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو کمیټې مشرې سمیه ولیزاده په دغه هیواد کې د خبریالانو او رسنیو وضعیت نازک بللی. نوموړي زیاتوي:
این شرایط بحرانی خبرنگارانی که
په دې حساسو شرایطو کې خبریالان چې کولی شي د خپلو موخو او هڅو پر بنسټ معلومات ورکړي یا کار وکړي، په ځانګړې توګه زموږ ښځینه خبریالانې او حتی زموږ په ځینو ولایتونو کې ښځینه خبریالانې نشته، دا د اندېښنې وړ ده. د افغان خبریالانو مرکز په زلونو ویلي چې د رسنیو د فعالیتونو پر وړاندې باید محدودیتونه او ګواښونه لرې شي.
خواستار لغو محدودیت ها و همچنان تهدید خبرنگاران شده.
افغانستان لپاره د امریکا سفارت شرزدافیر کرندیکر د غشان وویل چې د فشارونو او بندیزونو له امله په افغانستان کې د شاوخوا 300 رسنیو فعالیت بند شوی. رسنۍ او خبریالان اړ شوي چې ځان سانسور کړي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د مخکینیو راپورونو له مخې په افغانستان کې 80% ښځینه خبریالانې د محدودیتونو، ځورونو او ویرې له امله خپلو دندو پرېښودو ته اړې شوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې دوی د ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو له فعالیتونو ملاتړ کوي او هیڅ رسنۍ د دوی د بندیزونو له امله نه بلکې له دې امله چې دوی خپلې مالي سرچینې له لاسه ورکړي تړل شوي دي.
د پاملرنې نړیواله مرستندویه مؤسسه په افغانستان کې له شدیدو ورښتونو او سیلونو وروسته د اوبو له لارې د احتمالي ناروغیو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښیي. د مؤسسې په یوه خبر پاڼه کې ویلي په ځانګړي ډول د زیانمنونکو ټولنو او هغو ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه لري چې په وروستیو کې د ازادیو د محدودیتونو له امله روغتیایي خدماتو ته هم لاسرسی کم شوی دی. د دې موضوع نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د پاملرنې نړیوال مرستندوی سازمان د افغانستان په شمال ختیځ کې د اوبو له لارې د احتمالي خپرېدونکو ناروغیو لکه کولرا او شری د زیاتوالي په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د دغو ناروغیو د درملنې له لارې باید په افغانستان کې د ناسم بشري وضعیت د لا خرابېدو مخنیوی وسي. د افغانستان شمال ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول بغلان په دې وروستیو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو شاهد و. د پاملرنې نړیوال مرستندوی سازمان د پنځمې په ورځ د مې په 14مه نیټه په دې اړه په خبره کړې خبر پاڼه کې دغه سازمان د افغانستان څنګه مشر ګراهم دیویسون له قوله لیکلی چې په دې برخه کې په ځانګړي ډول د انجونو او ښځو په اړه اندېښمن دي. هغوی چې پر ازادۍ لګېدلي محدودیتونه حیاتي خدمتونو ته د دوی د لاسرسي په برخه کې خنډ ګرځي. ګراهم دیویسون زیاته کړې داسې لبونه په داسې وخت کې راغلي چې افغانستان د بشري مرستو د بودجې له کمښت سره مخ دی او د بشری مرستو پلان یوازې 14% تمویل شوی. د پاملرنې نړیوال مرستندوی سازمان په خبر پانه کې راغلی وروستي سیلابونو له خلکو کرنیزې ځمکه سرپناوي او شتمنۍ اخیستي چې خوړو د څښاک پاکو اوبو او درملو ته یې د دوی لاسرسی لا ستونزمن کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ځینو ښځو ازادي راډیو سره خبرو کې روغتیایي خدماتو ته د نه لاسرسي شکایتونه مطرح کړل. د بغلان ولایت د مرکزی بغلان د شیخ جلال سیمه اوسیدونکو د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا او ماشومان سخت ناروغان سوي دي.
دلته سرخکان او کرونا غوندې مرض د دلبدی او نور بخار تبي زکام دغه شان دي. دا دونه خلکو ته نه دوایان او نه نور کومکونه سته دي، نور د خوراکي مواد هم نسته، نه پوښک ډېر په بد حالت کې دي.
بلخو د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ اوسیدونکي رحمانیه وایي چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې یو کلنځوی په کولرا اخته سوی او اوس یې روغتون ته رسولی.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکو دا علامه حبیبی کلین شو دا پانتون استاد روحیال وی
استاد پرداس شانو بانی کار کردی چه مخی یا نو سوی یا پدغا کیفیت نو سوی
دا تاریخ پو پښتون زوی نظر مه هم اخیسته.
پوهاند عبدالحی حبیبی د افغانستان د 15000 کلن تاریخ پر لپسې رښتینی مسیر روښانه کړ.
له داسې چا سره هم شهیدلی یو چې د استاد یو شمیر دری آثار یې پښتو کړی.
په مجموع کې مې د علامه حبیبی شاوخوا لس کتاب ژباړلې دي.
په دې خبرونه کې به واوري چې ماشومواله پر شعر څه اخیست کړي.
زما ماشومتوب په کلي کې تېر شوی دی. د کلي په رنګونو کې ښایستونه کې یعنې اکړی ترې اوره.
په اروپا او افغانستان کې د بګیو د لرغونی دود په اړه هم اوریدلی شي. تېره اونۍ پنجشنبه د علامه حبیبي 23 تلینو پوهاند عبدالحی حبیبي د 1983 کال د می میاشتې په 9 په کابل کې وفات شو. استاد حبیبي نږدې یوه پیړۍ مخکې د طلوعی افغان اخبار ټول مطالب په پښتو چاپ کړل چې دا په افغانستان کې د پښتو لومړی اخبار دی چې له الف تر یا هر څه په پښتو لیکل شوي او چاپ شوي دي. د پښتو ادب تاریخ لیکنې لومړۍ خښته هم د پوهاند حبیبي په لاس ایښودل شوې ده. د په 1944 کال کې د تاریخچه شعر پښتو په نوم اثر ولیکه. وروسته بیا د همدې په دوام د پښتو ادبیاتو تاریخ څلور ټوکه کتاب ولیکل شو. د روشاني ادب سیستماتیکه څېړنه د پیل کړه چې د پښتو ادبیاتو تاریخ له دوهم ټوک سره یو ځای په 1942 کال کې په کابل کې چاپ شوه. د خوشحال پیژندنې د تهداب خښته هم پوهاند حبیبي شه ده. د ژبپوهنې، ټولنپوهنې، ادبپوهنې او تاریخ پوهنې په برخو کې د استاد حبیبي آثار بهرنیو ته خورا مهمې سرچینې دي. شاید یوازې د پټې خزانې موندل او چاپول کافي وي چې ټول عمر افغانان استاد حبیبي هیر نکړي. د کندهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد مچی الله روحیال چې په خپله د متن پیژندنې په برخه کې کار کړی دی د استاد حبیبي د متونو په اړه وایي چې تل پکې نوښته پام شوی.
د استاد د متونو په باب یو مهمه ممیزه چې د هغه دا ده چې استاد پر داسې شیانو باندې کار کړی دی چې مخکې یا نه و سوی یا په دغه کیفیت نه و سوی. استاد د ابتکار او د نوښت دغه طرفدار و. تاسو کله د ټول آثار مطالعه کوي وی ګوري په هغه کې به تاسو نوې خبرې پیدا کړئ. حتی په یو مقاله کې به هم نوې خبرې وي. که چیرې زړې خبرې وي د زړو خبرو ترمیم به وي، د زړو خبرو اصلاح به وي، د زړو خبرو سمون به وي. دا په خپل ځان کې زموږ د تاریخ او زموږ د فرهنګ او زموږ د ادب د سموالي او د اصلاح لپاره یو داسې قدم دی چې استاد یې همیشه طرفدار و. خو استاد تحقیق ته د پای ټکی هم نه ایښوي. همیشه به دا ویل چې د نن دپاره د اوس دپاره د غزما کړی کار چې دی د اوس دپاره دی. ممکن نوي ځوانان پیدا سي، ممکن نوي خبرې رامنځته سي، هغه مهال دغه څه چې ما لیکلي دي دا رد سي، هي ځینې برخې دغسې رد سي. لوی استاد داسې وخت تحقیقات د متون په باب کړی دي چې په متون کې کم قواعد او کم اصول چې اوس مهال ټاکل شوی دي د دغو آثار او بلګه هم هغه مهال نه وه. د لوی استاد په تحقیق کړو متونو کې تر ټولو لومړی د خوشحال خان ملغلری راځي چې هغه د څلورو خطي نسخو له مخې تحقیق کړی دي او یو مختنم او یو غنیمت سریز پر لیکلې ده د خوشحال پر ژوند او د خوشحال پر افکار او د خوشحال پر آثارو باندې بحث وکش کړی دی، خپل د کار پر رویش باندې غږېدلی دی او د خپل کار یا د خپل انتقاد د دغه انتقادي متن د پاره چې د کومو کلمو نسخو څخه استفاده کړی ده د هغو په باب بحث کړی دی. البته دا به اوس زړې خبرې، دا به اوس ډېر تکراری خبرې، مګر هغه مهال دا ډېرې نوې خبرې وې چې یو محقق یا یو متنپوه یا متن څېړونکی دي په دغه شیوه او په دغه رویش باندې کار وکړي. دا هغه مهال اساسي او بنیادي قدمونه و چې لوی استاد واخیستل او د نورو دپاره یې لاره اوارو مستقیمه کړه. بیا د یو کال وروسته کندهار کې د عبدالقادر خان خټک دیوان هغه چاپ کړي، دا یې هم د بیلابیلو خطي آثارو څخه د دیوان د بیلابیلو خطي نسخو له مخې تهیه کړي او په هغه کې هم خپل پخوانی رویش وپاله. تر دې وروسته یې چې د لوی احمد شاه بابا دیوان دی کار یې په کندهار کې پر کړی دی، مګر چاپ پښتو ټولنې کې په 1999 کال. دا د بابا د دیوان لومړی چاپي نسخه ده یا لومړی چاپ دیوان دی چې موږ ته په لاس راځي. په دې کې د پیل سریزه دونه غنیمت او مختنمه سریزه ده چې د بابا پر ژوند باندې تر دغه مهاله پورې چې لوی استاد د ده پر ژوند کار کوي په دغه کیفیت یا په دغه کمیت لیکل او تحقیق نه و سوی.
د تاریخ په برخه کې د پوهان حبیبي آثار د جنو په باور د تهداګونو په څیر دي. د منډیګک وی پانی مسول تاریخ پو سردار ولی پښتون زوی آزادی راډیو مجلې ته وویل
د مخطر دی چې موږ تاریخ د بیبي پر لیکونو وژغېږو. باید ووایم چې د 19 پیړۍ په لومړی کلونو کې د تاریخ لیکونکو ترمنځ دوه فکری جریانونه راغله. یو شمیر مورخین په دې عقیده و چې بشری تمدن واحد منشا لري او د یو لرغوني مدني حوزې څخه راپیلېږي. دوهمه ډله بیا هغه شمیر پوهانو چې د چاپیریال پر اصالت و او محیطي امکاناتو پر رول متکی نظریه درلوده چې د مدنیتونو منشا یوه نه ده او د نړۍ مدنیتونه د یو مدنیت څخه فیصله انکشاف نه دی کړی، بلکې د هرې سیمې د چاپیریال مطابق او امکاناتو په محدوده کې ځانګړی مدنیت منځته راوستلی دی او وده یې کړې ده. علامه حبیبي په دې ډله کې په دوهم ډله کې راتله چې د تر مخه ټولو افغانان د ختیځ د نورو مورخینو او لیکوالانو په شکل د مذهبي تمایلاتو تر تاثیر لاندې د تاریخ لومړی سفر کې د انبیاء علی السلام څخه راپیلاوه، لکه د عبدالحق ګرجیزی، زین الاخبار، د افضل خان خټک تاریخ مرسی او نور. خو افغانستان کې علامه حبیبي د ګڼ شمېر کتابونو ترڅنګ په لومړي ځل د ویدی او استایی مدنیتونو ترمنځ دراغلو اریایی قبیلو چې بنسټیزه اډانه د چاپیریال پر شته امکاناتو تکیه لري په خپل نامتو اثر تاریخ مختصر افغانستان کې داسې وڅېړل چې د افغانان تمدن یې د منځني ختیځ پر ځای د منډیګک څخه پیل کړ. دا پیل چې د پخوانی معمولي دود څخه برخلاف و دومره موثر وخود چې په لنډه موده کې د پوره پاملرنه جلب کا او د افغانستان ټولو لوسو او نالوسو هیوادوالو ته تاریخ د پیل حد څرګند سو او د افغانستان د 15000 کلن تاریخ خبره د هر علمي او سیاسي مجلس ته ټولو منلې او معمولي وینا وګرځېده. او دا د وست افغانان ترمنځ د وی علمي مقولې په څیر منل شوی هم ده. پوهان د عبدالحی حبیبي د تاریخ مختصر افغانستان په خبرون سر په حقیقت کې د افغانستان د 15000 کلن تاریخ پر لپسې رښتینی مسیر روښانه کوي او د 15000 کلن اوږد زماني واټن ټولې پیښې په خدای ورکړي خلاق استعداد ګام پر ګام داسې وڅېړلې چې یوې خواته نه یوازې د دې لیرې زمانې واټن یا حتی نیم کال هم پټ پاتې نه سو. له بلې خوا یې د هرې ادعا د ثبوت لپاره ډاډمن او باوري اسناد وړاندې کړل او په دې ترتیب یې د افغانستان تاریخي هویت او عظمت نړیوالو سیاسي او علمي کړیو ته هم جواد کوي.
د استاد حبیبي آثار په پښتو، فارسي او اردو ژبه خپاره شوي دي. د پخپل څلور اویا کلن عمر کې یو سلوولس کتابونه او رسالې تالیف کړل. د دې ترڅنګ یې په سلګونو مقالې چاپ کړې دي. عبدالحادي مجروح چې نن سبا د بلوچستان په پښین کې ژوند کوي، د استاد حبیبي یو شمېر کتابونه په پښتو ژباړلي دي. عصمت څاروان له ښاغلي مجروح سره مرکه کړې او لومړی یې ترې دا پوښتنه کړې ده چې د علامه حبیبي کتابونه یې څرنګه ژباړې ته غوره کړي دي.
یوار به دا خبره به د خپلې یوې کوچنۍ خاطرې څخه راپیل کړو. زه ډېر وړی کوم، پلار مې یو کتاب به ډېر لوستی، د علامه حبیبي تاریخ افغانستان بعد ظهور اسلام. نو په دغه کتاب کې چې زه کله لږ د پارسي ژبو سره ولد سوم، د دري ژبې سره ولد سوم، نو بیا ما په دغه کتاب کې د یوه د اموي دربار یو قومندانو حجاج بن یوسف، ما په دغه بحث کتی، نو ماته ډېر جالب و. زړه مې غوښتل چې کاش داسې یو څوک وای چې دا کتاب ما تر ژباړلی وای، یا زه په دا ژبه پوهېدلی. او داسې و چې زه پوره په دري ژبه نه پوهېدلم، خو لږ لږ به مې هغه هدف ځینې اخیستلی سو. کرار کرار د وخت په تېرېدو باندې زه دغه کتاب لوستلو دې ته وهڅولم چې دري ژبه په چې څونه علمي لحاظ به ورته ونه وایو، اکاډمیک به نه ورته وایو، خو څونه چې زه پوهېږم باید دونې زده کړم. د دې کتاب دپاره اول مې دري ژبه زده کړله، د کتاب باندې د پوهېدلو دپاره. بیا مې وروسته په پښتو ژبه کې د علامه حبیبي د دې د داسې کوټلو اثارو د نشتون دې ته وهڅولم چې زه باید دا کتابونه پښتو ته ترجمه کړم. که څه هم یو مرستندوی، یو تشویق کوونکی دا مې هیڅوک نه درلودل چې زه تشویق کړی وای، زه زما مرسته کړی وای، زما یو ډول حوصله افزایی را کړی وای. یوازې د کتاب باندې پوره نه پوهېدلو دې ته وهڅولم چې زه دا کتابونه د علامه حبیبي پښتو ته ترجمه کړم. بیا چې کله زه غټ سوم، عمر زیات سو او ژبه مې زده کړله، نو د کتاب په ماهیت پوه سوم، نو مې بیا یوازې د علامه حبیبي کتابونه په دې خاطر انتخاب کړ.
اول مو کوم کتاب وژباړو؟
اول مې د علامه حبیبي کتاب تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام په 2008 کال کې ترجمه یا ژباړه پیل کړل. فکر کوم 2010 پیل به چې خلاص ول. البته تر اوسه نه ده چاپ ژباړه.
ولې نه ده چاپ؟ ډېر مهم اثر هم دی.
ډېر جالب او ډېر مهم اثر دی. نو داسې څوک مې تر اوسه نه دی ورته پیدا کړی خپله، خو زه د مزدوري ژوند دی، په دې خپله په خپل اقتصاد خو نه سم چاپولی. البته تر اوسه پورې داسې اداره یا داسې یو سپانسر هم نه دی پیدا شوی چې دا کتاب راته چاپ کړي.
په مجموع کې مو د علامه حبیبي څومره کتابونه ژباړلي دي تر اوسه پورې؟
په مجموع کې مې د علامه حبیبي شاوخوا 10 کتاب ژباړلي دي. مقالو څخه علاوه چې د مقالې دي شاوخوا 150 یا 150 به مقالې ژباړلې د علامه حبیبي د مختلفو ورځپاڼو او اونیزو میاشتنیو کې چاپېدلې، هغه هم ژباړلې دي.
بله، او په دې مقالو کې او دغه کتابونو کې څومره چاپ شوي دي؟ اوس
مقالې مو تر اوسه چاپ کړي نه دي. مقالې د علامه حبیبي انټرنیټي د علامه حبیبي په نوم د انټرنیټ یو پاڼه ده، د علامه حبیبي څېړنیز مرکز چې په امریکا کې میشت یې، هغه چلیږي. زه وژباړم، هغه ته ورکم، هغه آنلاین په انټرنیټ کې خپروي. مقالې خو چاپ شوي نه دي. البته چاپ کتابونه چې دي تر اوسه پورې څلور ژباړې چاپ شوي دي.
نور هم اراده لري چې دي علامه حبیبي نور کتابونه هم ژباړي؟
ما خو په مجموع کې دغه سي پټیلې د څاروان صاحب چې زه د علامه حبیبي ټول دري آثار چې کوم در کلام یې سره وتلی دي په دري باندې زه دا ټول ژباړم. البته که ژوند درا سره ملګری سو، خدای پاک ژوند راکړي او همت یې راکړي، نو زه د ټول آثار ما داسې را کړې ده چې د آثارو څخه تر هغه چې خلاصيږي یوې خاطر مو نه زم د ټول ژوند را وژباړم.
فکر نه کوي چې ځینې آثار یې ژباړل شوي هم دي؟
ځینې آثار ژباړل شوي دي. د بېلګې په ډول دا تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام یې ډاکټر صاحب زاهد مشواڼي ژباړلی دی، موږ هم ژباړلی دی. نو داسې شان شته ځینې ژباړې شوي دي. ځینې ژباړې اوس مثلا زما دا 2008 څخه ما ژباړه شروع کړې وه د تاریخ افغانستان بعد ظهور اسلام په 2010 کې شروع کې پای ته ورسېدل. اوس زه په دې نه پوهېږم چې ډاکټر زاهد مشواڼي د مخه کړې وه که ما مخکېنی کړې وه. په هر صورت ډاکټر زاهد مشواڼي ژباړه خو زه داسې پوره باوري نه یم. البته ځینو ملګرو د خولې مې اورېدلي دي چې د علوم اکاډمۍ دخوا چاپ شوې ده اوس مهال یا به چاپېږي. نو موږ داسې اراده کړې ده چې دغه کتاب هم چاپ کو یا آنلاین په انټرنیټ کې خپور کو. نو که چیرې د چاپ د اراده سود کېدلی سي چې د زاهد مشواڼي ژباړه قبول سي دا بیرته ماته لسی زموږ د طرفه. او که داسې اوس ممکن د علامه حبیبي څېړنیز مرکز دخوا چې په انټرنیټ کې آنلاین یا برېښنایي کتاب ځینې جوړ کړو بیا یې کېدلی سي خپور کو.
فکر نه کوي چې په کار د مخکې تر مخکې څوک چې کوم کتاب ژباړي هغه په یو شکل سره اعلان کړي. اوس خو د انټرنیټ دنیا ده، فیسبوک شته، ویب سایټونه شته. له دې طریقه که اعلان شي نو په یو کتاب دوه کسه خواري نه کاږي. تاسو اوس د دې یوه اثر یادونه وکړه چې په 2008 کې مو پیل و، په 2010 کې مو بشپړ کړل، یعنی څه باندې شاید دوه کاله تاسو پرې ولګول. یو بل چا هم وخت شاید لګولی وي.
داسې دی څاروان صاحب چې دا خو بیخي ښه خبره ده چې څوک کتاب باندې کار کوي او اعلان سي. په 2008 کال کې چې ما کلی کتاب پیلوي زه په دې هیڅ نه وم خبر چې داسې یو څوک یا داسې یو شی لکه انټرنیټ، مطلب زه داسې بیخي کوشش ژوند مې و چې انټرنیټ دې وي. او په 2008 کال کې یا داسې یو لکه فیسبوک یا نورې ټولنیزې رسنۍ یا ویب سایټونه چې په هغه کې خلک اعلانات وکړي زه په دې هیڅ نه وم خبر. د 2012 کال وروسته ما انټرنیټ او ویب سایټونه ولیدل چې انټرنیټ سره ویب سایټونه سره زموږ چې په کومه منطقه کې ژوند کوم هلته انټرنیټ رالی. ویب سایټونه مې ولیدل او بیا د 2015 او 2016 فکر کوم دغه سیمې فیسبوک وپېژندې، فیسبوک ته داخل شوم. نو هغه مهال ما کتاب ژباړلی وو. د اوس چې کوم حالات دي په دنیا کې، اوس چې کوم پرمختګ دی په ټولنیزو رسنیو کې، په انټرنیټ کې، په بیل بیل سایټونه دي، اوس د پاره په کار داده چې بیخي څوک کتاب پیلوي یا دونه غوښن کتاب چې هغه ژباړې کلونه وخت اخلي، د یوه نفر څخه د دوو نفرو څخه کلونه وخت اخلي، هغه باید حتما کتاب یو آر رسنیز کې اعلان کړي چې دغه کتاب باندې کار کوو یا مو کار پر کړی دی. دا بیخي ښه خبره ده.
خلک له تاریخ سره فکر کوم ډېر علاقه لري. کوم کتابونه چې تاسو ژباړلي دي او چاپ شوي دي هغه تر څه حده پلورل شوي دي او د خلکو له ارکلي سره مخامخ شوي؟
تر اوسه پورې چې د علامه حبیبي څلور کتابونه زما له اړخه چاپ شوي دي ژباړې یې. د هغه یو تاریخ افغانستان د راسری ګورګانیان هند ما چې ژباړلی دی، د افغانستان تاریخ د هند د ګورګانیانو په وختو کې. چا د خولې واورېدل چې هغه کتاب بیخي خلاص شوی دی، یعنی خرڅ شوی دی، پلورل شوی دی. بل کتاب یې علامه حبیبي څېړنیز مرکز چاپ کړی دی، طبقات ننصري، چې د علامه حبیبي تعلیقات و لمن لیکونه دي پر. دا کتاب په 2013 کال کې چاپ شو. نو هغه هم داسې فکر کوم ځکه ځینې ملګري زما څخه په فیسبوک کې غوښتنه کوي چې دا کتاب نسته، دا چیرې رانیسو، چیرې پیدا کړو. نو د دې سره ماته داسې معلومیږي چې دا کتاب په مارکیټ کې خلاص شوی دی. یو بل کتاب یې په 2013 کال کې پښتو او د غزنی لوی کان، دا یو کوچنی مجله غوندې کتاب و. دا غزنی چې د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه وه هغه سیمینار ته مې چاپ کړی و، هغه اوس په مارکیټ کې څه ناڅه لاسته. او بل د افغان امپراتوري د ویش تاریخ دی، د علامه حبیبي ځینې یادښتونه دي، معاصر تاریخ، د معاصر سیاسي تاریخ، دا په 2021 کال کې چاپ شو. هغه لا تر اوسه پورې په مارکیټ کې شته. نو رښتیا هم کتابونه د خلک د تاریخ سره مینوال دي. ځینې زما چاپ شوي ژباړې، ځینې خرڅ شوي دي، ځینې لاسته.
شاید تاسو تر بل هر چا دي علامه حبیبي آثار ډېر لوستي وي، ځکه چې ژباړلې دي. څوک چې شی وژباړي نو ډېر څه په ذهن کې پاتې کېږي. کوم اثر یې ستاسو په نظر ډېر زیات مهم دی؟ البته ټول به مهم وي، خو کوم یو ډېر زیات مهم درته ښکاره شوی؟
د علامه حبیبي آثار داسې دي چې هغه پر مختلفو موضوعاتو ویشلي دي. د بیلګې په ډول علامه حبیبي پر یو پلان درلودلی چې د اسلام تر ظهور وروسته د افغانستان تاریخ په 2200 کال کې یو یو ټک ولیکي. دا اوس چې د افغانستان بعد د ظهور اسلام کتاب موږ لرو، دا د اسلام لومړی 200 کلن جلد دی یا ټوک دی چې د چاپ کړی دی. وروسته نه پوهېږم ژوند نه دی ورسره ملګری سوی یا نور نه دی لیکلی یا څنګه دی، نور نه دی چاپ سوی. دا خو یې تاریخ سو. بیا یې پر ادبیاتو او ژبو باندې کار کړی دی، بیا یې پر تذکرو باندې کار کړی دی، بیا یې پر معاصر سیاسي تاریخ باندې کار کړی دی. نو که هر موضوع راواخلو، مثلا که موږ د اسلام د ظهور موضوع په افغانستان کې چې موږ مهال سیاست او ژبو کلتور او داستان او هر څه راواخلو، د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلامي بیخی جالب زکل کل د ملګرو سره وایم د اوسپینې نینې په غاښو چیچلی دی. او که پر ژبو او ادبیاتو راواخو، د پښتو ادبیاتو تاریخ او مادری زبان دری ډیر 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 جالب آثار لیکلی دی. او که پر دغه باندې پر تذکره لیکلو باندې راواخو، نو پر ځینو تذکرو لکه تذکرة الاولیاء او پر د طبقات ناصری پر دغه باندې چې کار کړی دی بیخی جالب کار پر کړی دی. په تصوف کې کې راوخو، نو پر طبقات صوفیه باندې دغه څه کار کړی دی. ډیر مهم دی، ډیر جالب کار پر کړی دی. هغه په انګلیسي کې یو اصطلاح کاریږي وای ګاډ گیفټډ. نو علامه حبیبي ګاډ گیفټډ دی زموږ په هر موضوع، زموږ په هر شعبه، زموږ په هر اړخ کې، هر کلتور، سیاست، تاریخ پارسه کې. که پر سیاست باندې راوخو، معاصر سیاسي تاریخ د تاریخ افغانستان د امپراتوري تاریخ کسم په علامه حبیبي سره کوټلی نه دي، سره دغه کړی نه دي، فقط یاداشتونه یې و، یاداشتونه یې راټول کړي دي د مختلفو ذریعو مختلفو سرچینو څخه. هغه یاداشتونه یې ما راواخیستل، چاپ مې کړل. د سره ژوند ملګري نه وکړي، د ژوند وروسته هغه یاداشتونه ده سپاته و. دغه یاداشتونه داسې جالب دي چې معاصر تاریخ بیا چې وم تر اوسه پورې بیا چا داسې شی نه لیکلی لکه دی چې دا د معاصر سیاسي تاریخ، امپراتوري تاریخ.
څه فکر کوئ چې څو فیصده آثار به په پښتو ژبه وي، یعنې د پخپله په پښتو لیکلي؟
چې مجموع کې د ته دغه راواخو، آثار راواخلو او مقایسه یې کړو، نږدې 40% آثار یې په پښتو لیکلي دي، 80% آثار یا 15-20% آثار یې په دري ژبه لیکلي دي.
له عبدالهادي مجروح سره مو د عصمت څاروان مرکه اورېده.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې لا آزادی رادیو
په لیکوالی باندې د ماشومتوب اغیز دا موضوع په نړۍ کې ډیره څېړل شوې ده، خصوصا وروسته تر دې چې زیګموند فروید خپل نظریه وړاندې کړه، نو توجه ورته زیاته شوه. له ملاله کلیواله وای چې ماشومتوب یې په کلی کې تیر شوی او د دې پر شاعري یې پوره اغیز کړی دی. په دې اړه مې له اغلی کلیوالې څخه نور وسحت وغشت.
زما ماشومتوب په کلی کې تیر شوی دی، لکه د کلی په رنګونو کې، ښایستونو کې، یعنی اکړی دی او ډېر طبیعي ښکلا لري، لکه د سرشارو یا لو تر څنګ د غونډیو په لمنو کې. نو زه چې کله شعر لیکم، زما هماغه تصور تصویر په ذهن کې وي. نو زه اکثره وخت ډوډۍ، چینار، زیړی لمر او همدارنګ ویالی او دغه شیان په شعر کې ستایم. لکه زما یو نظم ده چې ما لیکلی دی.
د نظم ته خو به راشو، دا به سره واورو. تاسو وویل چې د کلی رنګونه په پښتو شعر کې، چې زور ته ګورم رنګونه ډیر کم دي، ډیر محدود رنګونه کارو. مثلا سور رنګ ته اشاره شوې ده او زیړ رنګ د خزان لپاره، او ځینې شاعران ځینې نور رنګونه هم یادوي. د کلیوالي ژوند دغه رنګونه ستاسو شعر ته راغلي؟
بالکل، ما هم دغه رنګونه ستایلي، لکه د شفق سور رنګ، همدارنګه زیړې پاڼې، خړ خټین کورونه، داسې رنګونه مې ستایلي.
د خړ رنګ پې ورزیات دی، شفق پخوا هم یاد شوی دی او زیړې پاڼې مخکې هم یادې شوي دي. او تاسو چنار یاد کو، په معاصر پښتو شعر کې چنار ډېر یاد شوی دی. آیا تاسو دا چنار لنورو شاعرانو اخیسته دی؟ مثلا کاروان صاحب ډیر چنار یادوي، لنورو شاعرانو مدار اخیسته دی، تاثیر در باندې کړی او کنه؟ تاسو سترګو ته مخه کلیوال چنارونه درېدل؟
نه، دا زما خپل تصور ده، لکه دا خپل ما ماشومتوب زما په شعر شاعري باندې اغېز کړی دی. دا هماغه چینار ده چې زه به په ماشومتوب کښې به ما دغه چینار لاندې ساتیري کوله، یا به مې د هغې ویالې په غاړه باندې ناسته وم، هلته به مې ساتیري کوله، یا هغه غونډکۍ چې ما به پکښې منډې وهلې، نو هماغه شیان زما تصور کړي یا مې انځور کړي دي.
کله ناکله ځینې کسان چې څه لیکي، یو څوک شعر لیکي یا په مجموع کې تخلیقي ادب، دوی چې کله موضوع نه لري ماشوم توپ ته ځي. تاسو د موضوع د نه موجودیت په وخت ماشوم توپ ته تللي یاستئ که په احساس کوي چې نه، یوه نوې موضوع مو هم ذهن ته راغلې ده، دغه موضوع مو هم بېرته راکاږي او کوچنوالي ته مو هم ورولي؟
نه، داسې نه دی شوي چې ما ته موضوع نه ده پېښه شوې، ځکه شعر یو داسې شی ده چې په زور باندې نه لیکل کېږي. یعنی موږ نه شو کولی چې د شعر په قالب کې څو وچ الفاظ سره ځای په ځای کړو، ځکه هغسې بیا د شعر خوند هم دومره نه وي. شعر داسې یو فطري شی ده، مثلا په زور باندې نه لیکل کېږي، یا په دې باندې نه لیکل کېږي چې زه باید یو موضوع انتخاب کړم، یو شعر ولیکم. دا خپله یو اغېز ده چې انسان باندې کېږي، بیا نو یا د زړه غږ ده چې دا بیا لیکل کېږي. داسې نه دي شوي چې ما د موضوع د نشتون له امله د ماشومتوب په تللې یم.
دا ستاسو دا خبره په ځای ده چې موضوع څوک ممکن ذهن ته ونه دري او شعر ونه لیکي، لیکن له موضوع زما هدف دا و چې هماغه د شعر څرک کله ناکله نه وي، یا د شعر هماغه الهام کله ناکله نه وي، نو لیکوال یا شاعره ممکن ماشومتوب ته ورشي. خو که اوس دې ته راشو، تاسو مخکې وویل چې ستاسو په ځینو شعرونو کې هم دغه د ماشومتوب تاثیر واضح دی، که تاسو له ازادي راډیو مجلې سره دغه شعر شریک کړئ لطفا.
دا زما یو نظم دی چې دا به تاسو ته ولولم. دلته د ژوند رنګونه ډېر بدل دي، دلته د ستورو منځ کې سپینه سپوږمۍ پر شنه اسمان باندې نازونه کوي، دلته اوس هر سهار خټین کورونا راځي د پېغلو د لاسونو شرنګه او د ډوډۍ د پخولو ټپه. خو د ده کلي دنګ غرونو پر مخ لا هم د جنګ تاثیر له ورایه ښکاري، پر هره پوله هره دیوال د کلي د سرو مرمو ځای دی خفونه ښکاري، لا هم اسکېږي د باروتو لیکي او د تر شوي وحشت لونه ښکاري. یو څو قبرونه دي تازه جوړ شوي او په لاسو کې د شهید د ناوې د سر شالونه بیرغونه ښکاري.
ډېر عالي. د دې نظم نوم څه ده؟
د دې نظم نوم همداسې د ژوند رنګونه دي.
یعنې خاص نوم هم نه دی ورته ټاکلی؟
خاص نوم نه
لري. په دې نظم کې تاسو څو شیانو ته اشاره کړې وه. یو مو خړو دیوالونو ته اشاره کړې وه چې سړی لوستونکی یا اورېدونکی د شعر کلي ته بیایي. هدیره مو هم داسې تصویر کړې وله چې زما سترګو ته همغه د کلي هدیره ودرېده. یعنی دا کار هم همدغه سوی دی. اما همغه زما پوښتنه، آیا دغه تصویر مو ذهن ته راغی بیا ماشوموالي ته ورغلی، او که نه له دغه تصویر سره یو ځای ماشومتوب هم و؟
دا خو داسې چل و چې زه هلته زمونږ په کلي کښې لږ ځره یعنې بد حالات تېر شوی و، لږ جنګونه سوي و، زه بیا ډېره زیاته خفه شوم. زه ډېر وخت کېده چې زه خپل کلي نه یم، نه وم تللې، نو بیا ما د خپل کلی هغه همداسې تصور کړ چې یعنې زمونږ کلي کښې به اوس دغسې وضعیت وي. لکه ما خو په ډېر کوچنیتوب کښې خپل کلی لیدلی و، نو ډېر کلونه سوي و چې زه نه وم ورغلې، نو بیا مې هماغه د خړ کلی مثلا هغه مې ذهن ته راغی. نو همدغسې بیا مې دا دواړه موضوع سره ګډې کړلې، لکه چې شین اسمان یې سپوږمۍ پکښې پړق وهي، سهار وخت هلته خو نجونکۍ سهار وخته ډوډۍ پخي، نو د نجونو د لاسونو ټپه راځي. زه تللې یم کلي ته، نو زه ګورم شاوخوا مرمئی خاپن اخکاری قبر لفارا لفارا بائی رس کری نو دا شاید ما خاطر باندھے
د زندان د پنجرو شاته پروت شاعر عزت الله ثواب په یو شعر کې چې څو میاشتې مخکې ازادي راډیوي مجلې ته په خپل ژغ ثبت کړی را لېږلی و ماشوم توپ ته ځي او اوریدونکی هم ورسره ماشوم توپ ته بیایي.
که موږ ګلانو کرو نو پتنګان به زموږ کور ته راشي. دا ننداره به ما د کلی ماشوم توپ تویسی خپل دیره کې با شومړی وس خم ویده بشما او پویاله کې د سپین غره د اوبو سندریس شور باورم. لالا بغا ګوکړي چې عزت الله پاسېګه پاس د اجي سپ فاروق جان ونو ته یو څو کټونه بالختونه ویسا او ملمنو ته ستړي مشي وکا. اول بچی راوړي بیا د ډوډۍ غم وخرا. سم دستی جیک شم ویاله کې مخاو لاسو مینځم. لالا د سپین غوی په غاړه باندې لاس واه او تور غوی ته د مالګې کڼ ور وړاندې کړلو. زه چې کاله تلاړ شم مور می تنور چوي وړو کې رور او خور می انګړ کې غټ چرک پسې منډي وهي. بابا پشنتی کا چاڑ تیرا کڑا شای دد برخا دا. ملمان خپلو کی مجلسو کی باسو نو کی لکتاو دے خبری منگتی در سواخلو یونیم لمنگ نهم پخت نو کلی او چه زوابو ایو نو آپرین راکلی. کمون گلانو کرو نو پتنگان بز من کور تراشی. دا نندارا بما د کلی ماشوم توپ تویسی. زه به واړه کلی کې ترور کر شپې ته لاړ شم ډېرې کیسې به وکړو. بیا به د بام په سر په کټ کې پروت یم لږ به رڼو ستورو ته وګورم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اورئ. د اوس په ګینې سبا په ګڼو اروپایي شهرونو کې د عوایدو یو سرچینه ده. په ځانګړي ډول په هغو شهرونو کې چې لرغونې دي د اوس په بګیو کې ګڼ ګرځندویان ګرځي. بګیوان ځانګړي جامې اغوستې وي. ځینو بګیو ته ښځې ناستې وي، ځینې نارینه چلوي. په افغانستان کې بګۍ یو آس کشوي. په اروپایي شهرونو کې په اکثرو بګیو پسې دوه آسونه تړلي وي. یو روایت دا دی چې آسونه درې نیم زره کاله مخکې تر میلاد اهلي شوي دي. بیا له دې آسونو په بېلابېلو ډولونو استفاده شوې ده. پر مختللي شکلونه یې د دوو ټیرونو بګۍ دي. بیا د څلورو ټیرونو بګۍ په اروپا کې دود شوي دي او د امریکا په متحده ایالاتونو کې به یو وخت د شپږو آسونو بګۍ هم ګرځېدي چې د لرې سفرونو لپاره به کارېدي. د اتلسمې میلادي پېړۍ په وروستیو کې په نړۍ کې بګۍ زیات شوې او څو لسیزې وروسته یعنې په نولسمې پېړۍ کې د راپورونو له مخې یوازې په لندن کې لس زره بګۍ وې. د دې بګیو ستونزه دا وه چې هغه وخت د آس له فضله موادو شکایتونه زیات شول او خلکو به ویل چې د لندن سړکونه زهرجن شوي دي. په ځینو نورو ښارونو کې لکه نیویارک کې هغه وخت یو لک آسونه وو چې ویل کېږي د دې آسونو پارو لویه ستونزه پیدا کړې ده. هغه وخت یعنی په 1894 کال کې ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې وړاندوینه کړې وه چې په 500 کلونو کې به د لندن سړکونه تر 9 فیټه په پارو کې پټ شي. دا موضوع په 1898 کال کې په نیویارک کې د شاري پلان په لومړي نړیوال کانفرانس کې وڅېړل شو خو حل لاره ورته پیدا نه شوه. البته 4 کاله وروسته تر دې غونډې د نیویارک او لندن په څیر د نړۍ په مهمو ښارونو کې
موټرو د ډیرو اسونو ځای ونیو او ورو ورو بګۍ په ورکه دوښوي. خو تر نړیوالې دوهمې جګړې راوروسته د دې سربیره چې موټر ډیر زیات شول، د نړۍ په پرمختللو ښارونو کې بګۍ د مالونو د انتقال لپاره نه، د سیاحت لپاره پکار شوې، چې لا هم د اروپا د زړو ښارونو په تنګو کوڅو کې د آس د نالونو ټک ټک سړی پخوانیو وختونو ته بیایي. نن سبا یې د خوشیو لپاره په اروپایي ښارونو کې د آسونو له شاتنیو پښو سره یوه کڅوړه تړلې وي چې له دې سره سړکونه هم نه ککړی شي. په افغانستان کې د سولې د کلونو په وروستیو کې د واټونو د ساتنې لپاره حکومت ورو ورو هڅې پیل کړي چې د بګیو مخه ونیسي. کله به یې په پخو لارو نه پرېښودې، کله به یې بیا له مهمو ځایونو څنډې ته کولې، چې له دې سره دا کلچر ورو ورو کم شو، خو لا هم ترای تم نه و. نن سبا د افغانستان په لویو ښارونو کې بګۍ ورک شوي دي او په ځینو وړو ښارونو کې لا د بګۍ شنګۍ تر غوږو کیږي. یو له دې ښارونو د کندوز د امام صاحب ولسوالي مرکز دی.
د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې لا هم د ګوتو په شمېر یو څو بګۍ موجود دي او د بګۍ د سورلۍ ځانګړي مینهوال د تګ راتګ پر مهال ورڅخه کار اخلي. اتهڅلوېښت کلن نیاز محمد چې له دېرش کالو راهیسې د امام صاحب په بازار کې بګۍ وانی کوي وایي
پخوا به خلکو د ودونو په محفلونو کې له بګۍ استفاده کوله. بګۍ به په رنګارنګ ګلونو سینګار شوې وه او ناوې به پکې وړل کېده او د ښار ډېری خلکو به د ترانسپورټي وسیلې په توګه کاروله، خو د موټرو په زیاتېدو سره اوس ډېر لږ شمېر خلک له اسپګۍ څخه ګټه اخلي.
محمد ابراهیم چې له 15 کلونو را په دی خوا د امام صاحب بازار څخه تر روزې پورې د آس بګۍ چلوي وایي پخوا به خلکو د زمو ناوې د لیږ لپاره آس بګۍ کاروله.
خو موږ له یوې ګلۍ څخه بلې ګلۍ ته په بګۍ کې ناوې وړله او زموږ کاروبار سخت جوړ و. خو چې موټران او رکشاوې نه وې، خلکو بګۍ در بس نیولې، هرې خوا ته به پکې تلل، خو اوس هغه پخوانۍ مزې او خوندونه نسته.
د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی فیض الله چې له 15 کلونو راهیسې بګۍ چلوي وایي د همدې آس بګۍ له لارې خپلې لس کسیزې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي.
پنځه کاله کېږي بګۍ وانی کوم، یو لای کوټه تر څو پورې نه جوړ کړې، آخر آینده به څنګه چل کېږي؟ وخت هم کې جوړولې، اوس مزه نه سده، هغه مزه نه سده.
د امام صاحب د روزې د سیمې یو اوسېدونکي 50 کلن نوراغا له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې بازار ته د تګ راتګ پر مهال له آس بګۍ څخه استفاده کوي.
بازار ته د تګ راتګ پر مهال له آس بګۍ څخه استفاده کوم، ځکه هم اقتصادي ده او هم چاپیریال ته زیان نه رسوي. دولتي چارواکي د نورو تاریخي او کلتوري میراثونو د ساتنې تر څنګ باید د آس بګۍ میراث هم ژوندی وساتي.
له بګۍ څخه پخوا په پلازمینې کابل او د هیواد په نورو ولایتونو کې هم خلکو استفاده کوله.
د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د آس د بګیو له راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجله راغونډوو. تر بلې مو زحمت شبر په خدای سپارم.
ma poha habre sapna
I'm not afraid.